د ازادي رادیو د نن ورځې دولس ساعته خبرونه ته هرکلی. په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واورئ چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلې وایي کورونه یې ننړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ را چپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
یو شمېر نجونو محصلانو د دوی پر مخ د دولتي پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په څو لنډو ورځو کې به پوهنتونونه بیرته پرانیزي، خو دا ځل په بله بڼه.
البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. زکورو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي یې له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تباه شو، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسیدلی.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي دیر شمه د 2022 میلادي کال د جنوري شلمه ده. دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله. زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله سره وکتل. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني ساري ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې ولیدل او د ایران او نړیوالو قدرتونو تر منځ تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې وکړې. د امریکا دوست رو مخابراتي شرکتونو آی ټی ان ټی او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د ځنډ نه پېښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران له باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړیتوب د ایران له پخواني والي اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې، خو راپورونه وایي چې کوم جوړجاړي ته ونه رسېدل. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووزي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړمه ورځ افغان لوبډلې پاپا نیو ګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 19 کلونو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دو راتلونکو لسیزو لپاره د دو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي همکارۍ د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلی چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریې د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دو هیوادونو د همکاري هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلې سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایی د ایران پر ضد امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالتونو د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي چې 44 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزي بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزي بانک په شمول د دغه هیواد پر یو شمېر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي ډیره سزا یې 40 کاله حبس او $1,000,000 جریمه ده. د امریکا دو سترو مخابراتي شرکتونو آی ټی این ټی او ورایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د زند نه پیښودو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغو دو کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. وی ویل چې دا اقدام د مسافر په سفر کې د زند مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بې سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره او بخی د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې هرکلی وکړ. وی ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلن فدرالي ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکایي هوایي شرکت دلتا ویلي د 5G د خدماتو پیل مثبت بدلون دی. خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجون که باندې منفی اغیز درلودلی شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 5.3، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.6.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بادغیس زلزله ځپلي وای لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبې په ورځ سخت زلزلې وشوې او لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوښت. زلزله ځپلي چې د کور وسایل تر کنډولو لاندې شوي او هوا هم ډیره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه نور بل اسمت سروانه واورو.
د بادغیس ولایت زلزله ځپلي وایي چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 5.3 و. په دې زلزله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرژوبلو تر څنګ دې زلزلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلې مرسته غواړي. نجیب الله نجیبی چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له 9 غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړې شوې وه. یو بل زلزله ځپلی خیر محمد وایي
دیوال پر موږ را چپا سو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو، یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو، د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل تر خاورو لاندې شوي دي. دی زیاتوي
یو تن شهید شو، زما خپل او د گاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول، درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې، موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل، نور بې کوره یو، هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلی چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورن کې د هغو کسانو د مندلو لټه کوي چې احتمالا تر کندوالو لاندې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر انجونی مسلانی او د خزو د حقونو فعالانه د دولتي پونتونو د بیرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله ښیي چې طالب چارواکي په خپل ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به پونتونونه، دولتي پونتونونه بیرته پرانیزي او نارینه او ښځینه مسلان به د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپلې زده کړې بیرته پیل کړي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نه لمیاستو میاستو اعتراضونو او لنړیوالو فشارونو وروسته طالبان د انجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر انجونو محصلان او د ښځو د حقوقو فعالان د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وايي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي. د ښځو د اخون فعال او لیکوال سمیه رامش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
سو فکر کوم دا چې په دې وروستي ورځو کې چې کومه رنگینه پیاوړی او غیزمنې جبهه عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدئولوژي خلاف میدان کې درېدلې دي، هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام وړ اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې پر روان سورز کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان شي. ذکر او ناس دواړه کولای شي چې خپل درسونه وایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیورسوي ده. ذکر لپاره به جلا درسونه وي او د اوناس لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلېدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل: طالبان داسې مهال د انجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله من دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د انجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سهارو بجی او 15 دقیقې کېدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیز په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیز بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډیرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسی شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارد ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندوی بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو د یې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل ورځپاڼې د مولوي حسن اخوند خبرې راخیستې چې دای هم ویلي دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بېوصله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادي حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونې بیا د ښځو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او په لویدیځ کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمني د افغان نجونو او ښځو پر ژوند خورا منفي اغېز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اګست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلې چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي، له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسی شي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې لږ تر لږه 55,000 افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي، تر اوسه لا له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډیر څاروي له منځه وړي دي، خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. د دغه غرنی ولایت اکثره اوسیدونکو په مالداري بوختي، ځکه په دې ولایت کې کرنیز ځمکه ډیره کمه ده. دوی وایي چې په دې تیرو شلو کلونو کې په دې ولایت کې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم نه دی جوړ شوی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دی شو برګی مټال وسیدونکو وای هر کال د ژمي پر مهاله په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وای
د حیواني او مرض پیدا شوې ده، د خولي زګ او د خولي سوزیدل او د واخنه خړلو بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شوده ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل وسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق لناروغي یوه غوامړه شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتي پالان وای تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ لیو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نخې نخاني په حیواناتو کې وویني، نو باید لنور څاروي وی جلا او قرنټین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او ل یاد مرز څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خلک کې زخمونه کلمیزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سر سره داغونه، دا خپو کې چې دي کې زخمونه په تې په ساده چې دا په خوشکو کې چې نو به مرګوب لاړې، دا خوشکې چې دي دا دې ته انتباهي دې دې ودونه وجود نه لري چې دې څه مقاومت وکي. پم دې په نوم باندې واکسین دی، نو هغه ته به چې ادرس سي یا پندس سي خوشکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به
څاربیلرون کې شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درمل نه وشي. نو حکومت او وروندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي، څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره ویترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا طبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېښت سلنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل روزګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مواسواتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېره زیات پاملرنه وکړي. حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د طبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کرد.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د روسیا او اوکراین په پوله کې د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا ولسمشر تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان پر اوکراین د روسیې د احتمالي حملې په وړاندې را یو ځای کړي او سخت اقدامات غوره کړي. اوکراین د ځان د دفاع لپاره له لویدیځ څخه د وسلو مرسته غوښتې ده. نور بل عصمت سروانه واورو.
سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک زد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوه لري. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، تیرونه د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبري وکړي، خو د دوی خبري به نتیجې پاتې ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل:
سی پروشن سمن دوازن نو کوندویر ا فیر ابوتیر اون پروپ
په راتلونکو څوونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوې نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیز هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسله واله مرسته غوښتي. په همدې منځ کې د ټانک زد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولی په اوږدو کې ترنګلتیاو ته په اشاره خبریالانو ته وویل:
په اوکراین کې د کړکیچ د وضعیت په اړه حالت په رښتیا ترنګلی دی. موږ وینو چې وسله ورکول کېږي، موږ هلته د لویدیځو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ سبب کېږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
د بریتانیا یو شرکت داسې پیاز موندلی چې د ټوټه کولو په وخت کې د چالو سترګو اوښکې نه بهیږي. نور به له احمد شي بره واورو.
تمه ده چې روانه اونۍ دا پیاز د بریتانیا په یو شمېر بازارونو کې د خرڅلاو لپاره کېښودل شي. انډیپندنټ ورځپاڼه لیکي د دې پیازو د تولید لپاره تر دېرش کاله ډېرې هڅې شوي دي چې بالاخره داسې پیاز ترلاسه شول چې هغه ګاز پکې کم وي چې اوښکې څڅوي. ټاکل شوی دی چې د دې پیازو درې کڅوړي په 1.5 پاونډه وپلورل شي. ویټروس پلورنځي په دې پیسو د عادي پیازو څلور کڅوړي پلوري. دا پیاز مخکې لا د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کېدل، خو پیر او پلوري عام شوی نه دی. په 2013 کال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د دې پیازو خبر خپور کړی و. دا پیاز چې د ټوټه کولو په وخت وشکې ورسره نه څڅي شي له اصله هم داسې دي او داسې نه دي شوي چې ساینس پوهانو یې وړ ور بدل کړی دی، خو دوی دا هڅه کړې ده چې دا زیات تکثیر کړي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکېني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه ښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه مفصل بحثونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساري ابراهیم رئیسی سره په